پایتنه دی رسیدلی. تازه په ولس جرګه کې د دوه تابعیت او یو شمیر هغو وزیرانو په اړه هم بحثونه مخ په ګرمېدو دي چې ګنې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري. د ولس جرګې دوه کمیسیونونو د هغو نومان وزیرانو په اړه چې د تحصیلي سندونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورسېدلي، د ډېره اداري پلاوي او همدارنګه اړونده ادارو ته د لا ډېر وضاحت غوښتو په خاطر رسمي مکتوبونه لیکلي دي. د ولس جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د دا ډول کسانو نومونه لس تنه ښایي، خو د مرکزی تفتیش کمیسیون دا شمیر سلیر وشتنه ښایي. نن د حقیقت سره په خبرونه کې د ولس جرګې د مرکزی کمیسیون د رئیس شاپور حسینزی صاحب سره په همدې مسایلو باندې خبرې اترې کوو. حسینزی صاحب، خره غلاس ازادي رادیو ته زبا لوبړی پښتنه موسره دا وکم چې ولی دومره ډیر وخت د کابینې د نومان وزیرانو د اسناد او د سیډونو په برخه کې د ولس جرګې څخه ونیو.
وتنوالو ته ما سلامونه او احترامات. زه راځم دې ته چې د نومان وزیرانو دوشي د پینځو کمیسیونو پورې تړلې دي چې ټول په دې باندې کار کوي لګیا دي. موږ ته اسناد د وزیرانو لا نه دي تکمیل شوي، په دې اساس باندې موږ دغه هغه نه د حیاتي ادارې ته گزارش نه ده ورکړی.
اما په یو شمېر دوه مکتوبونه جلا جلا رسنیو کې نشر شوي دي. رئیس صاحب، یو مکتوب د اوومې میاشتې په 28 تاریخ باندې ساسي پلاستیک باندې اداري هیئت ته تللی چې سلیر وشتنومان وزیرانو تحصیلي اسناد چې دی مشکل لري. همدا ډول یو بل مکتوب بیا تازه رسنیو ته درس کړی دی. دا مکتوب د 8 میاشتې په 14 نیټه امور پارلماني ریاست ته لیږل شوی دی چې د 10 نومان وزیرانو تحصیلي سندونه چې دي مشکل لري. ستونزه چیرې ده؟
ایمل صاحب، موږ خو د 40 نومان وزیرانو مکتوب لیږلی، درخواست هم کړی چې موږ ته اسناد تکمیل کړي. تر اوسه پورې موږ د نومان وزیرانو په اړه باندې مکتوب نه ده رسنیو ته کړی، او دا بل کمیسیون چې وړاندې کړی دی لاسو دا زه قیدوما چې د لاسو وزیرانو اسنادو کې پارته.
څه ډول دغه مشکل دی؟ آیا سند دی جال جوړ شوی دی که نه؟ زده کړې نه لري په افغانستان کې هم دا اړوند ادارو له خوا نه تایید شوی نه دی.
دا خو ځکه موږ تاسو ته اوس نشو په ډاګه کولای چې د دوی اسناد پنځه موارد باندې کمیسیونونه کار کوي که نه، چې خپل د تفتیش کمیسیون د مالي باکیدارۍ په هغه کې او جرمي په دې کې اسناد نه دي تکمیل شوي دي. د نورو کمیسیونونو همداسې خپلې ځانګړې دندې دي. نو زه شاهین صاحب د دې کمیسیون رئیس ته نو ته سره ما بس کړی ده چې تم ویلي دي چې ما ته اسناد نه دي تکمیل شوي. که زه درته ووایم چې په عموم کې د وزیر صاحبانو اسناد د پنځو کمیسیونو چې کوم دوی په واک کې دي دوی ته هغه اسناد نه دي تکمیل شوي چې دوی مخکې هغه ته راشي تالار ته.
داسې اوازې دي چې شپږ نومان وزیران دوه تابعیت لري، اما لا هم دغه کسانو څخه د بشپړ جزئیاتو غوښتنه نه ده شوې او په یو ډول باندې وسره هوکړه شوې ده. شفاهي ډول باندې چې دوی ورته ویلي بلې او موږ دویم تابعیت نه لرو وسره منل شوې.
تاسو ګورئ مل صاحب، په تالار کې 250 یو کم 50 وکیلان شتون لري. دغه ټولو ته وزیران معلوم دي چې څوک دو تابعیت دي او څوک نه دي. دا د امنیتي داخلي کمیسیون رضایي سره پورې تړلې دي چې هغه دوی ته ښه معلومات دوی دې په مورد لري چې ولې دا موضوع د امنیت کمیسیون پورې تړلې ده چې په راس کې رئیس صاحب رضایي ده. نو دا معلومات یعنی حقایق ټول هغه سره دي تابعیت په هغه باندې. نو بیا هم موږ د څلورو پنځو رئیسانو ګډ کمیسیون ده چې موږ ګډه پریکړه ونه کړو. نو انشاءالله یو کمیسیون ځانګړی دا فیصله نه شي کوی چې د وزیرانو هغه ته خراغ لاس وایي. دغه پنځه کمیسیونونه به پریکړه کوي، بیا به نومان وزیر صاحبان رای ګیري ته راځي.
تاسو د مرکزی کمیسیون د تفتیش د برخې مشر یاست او تر ډیره برخه پورې څیړنه په دغه برخو کې د هغه موضوعاتو په اړه باندې چې دغسې پیچلي برخه لري تاسو ته راجع کیږي. معلومات سې دی په ولس جرګه کې د نن یقینا یو آواز دار چې ځنی کمی سنونه لکه د نن په ولس جرګه کې هم د بحث مطرح شو چې غواړي د ځنی یو کسانو سره په جال باندې یو شمیر مسائل مخ ته کړي. ځنی غواړي وي چې شپږ نور نومان وزیران چې وړاندې وزارت هم کړي دا غوي سره بیل دي چې سړنی وشي مسائل مخ ته لاړ شي. دغه مسائل تر کومه حده پورې جدي دي او تاسو څومره اندېښمن کړي یاست؟
ایمال صاحب زه هیڅ اندېښنه ورته نه لرم، ولې چې په دې کمیسیون کې زه خپلم برخه لرم چې څوک دو تابعیته وي دا ورسره مونږ هم نه منو، دا به مونږ ګډه پریکړه کوو. د ګډې پریکړې په اساس به د ولسي حیات اداري ته دغه مونږ ګډ یعنی په ګډ کمیسیون په ګډه پریکړه باندې به اسناد مونږ ورته مخ کوو.
یعنی داسې اندېښنه نشته دی چې ګنې هغه نومان وزیران چې دوه تابعیت لري هغوی به او یا به هماغه چې تحصیلي سندونه یې مشکل لري هغوی ته رایه ورکړل شي؟
ایمال صاحب زه تاسو ته انشاءالله پوره ډاډ درکوم او ټول د افغانستان ولس ته دغه ډاډ ورکوم چې څوک دو تابعیته وي د هغې باندې به مونږ په دغه کمیسیون کې دغه پریکړه مونږ نه کوو او نه به انشاءالله
دا خو منی چې یو شمیر کسان شته چې دوه ګونی تابعیت لري او داسې کسان هم شته چې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري.
ګوره زه راځم چې موږ پوری چرمی او باقیداری د مالیه کنه موږ پوری مربوط دي، خو زه چې څومره پوهېږم کنه او څومره ما ذهن ده چې دو تابعیته به وي داسې یو دو کسو ته اشاره کیږي کنه چې هغه دو تابعیته دي، هغه خو واضحه ده ټول ملت ته به انشاءالله واضحه کیږي. تاسو سره به بیا موږ مرکه کوو او چې وړاندې اونۍ کې څه را روان دي څه حقایق دي انشاءالله موږ به درته په ډاډه کوو. موږ پوره په اطمینان سره زه وایم چې کوم وزیر ستونزې ولري هغه به انشاءالله رحمان تعالی ارته نه راځي.
د وکیلانو بحث چې کله مطرح کیږي دا هم مهمه ده چې تیر ته یو ځل وکتل شي. وړاندې په ولس جرګې باندې ډېر داسې تورونه هم لګېدلي دي، حتی خپل د ولس جرګې د داخل د تالار نه د ملت استازو پر نورو د دورو کې په یو بل باندې نیوکې وکړي چې ګنې په تشنابونو کې آن پیسې معامله کړې دي په خاطر باندې نومان وزیرانو ته رایه ورکړي یوه مسله ده. دویم د دغه اندېښنه بیا څومره جدي کیږي چې دغه خبره څومره ځنډېږي د خلکو اندېښنې ورسره زیاتېږي چې دریونه بلکې میاش حتی شاید نور هم دا پروسه اوږده شي. نو د دې پروسې د لنډېدو لپاره سشته هر عقل په فکر کې او د اندېښنو ته ځواب څه دی؟
ګوره ایمل صاحب دغه لنډېدل په دغه وخت کې کیږي چې وزیرانو اسناد تکمیل شي او تالار ته مخ شي. چې څومره ځنډېږي معنی به دا وي چې وزیرانو د اسنادو په مشکل باندې دا ځنډېږي.
که چیرې په ولسی جرګې څخه هغه کسان چې دوه تابعیت لري یا هم تحصیلي سندونه مشکل ولري پاس شي او د وزیر په توګه باندې لوړه وکړي یا هم د وزارت څوکۍ ته ورسیږي، اما په وروستیو کې دا مسایل را برسېره شي چې لکه ځینې کسان چې وړاندې هم ویلي وو چې دویم طبیعت نه لرو اما اوس په افغانستان کې نشته، په چیرې چې دویم طبیعتو هلته ناستې مثالونه ډېر دي، د ستاسې ځواب به ملت څه سي؟
اما خو مل صاحب تاسو ته وړاندې وویل که نه چې انشاءالله رحمان اول د دې کمیسیون په پرېکړه کې که نه زم ناست یم. د حیات چې پنځو کمیسیونو ته دنګ سپارل شوي د دې په راست کې زم یم. اول خو دا زه درته وایم چې څوک دو تابعیته یې انشاءالله هغه موږ نه نه تېرېږي. بیا که دوی احیانا تیری کړه دوی غیر قانونی کار وسه دغه ولس ته به موږ دغه هغه وزیران چې دو تابعیته یې موږ به رسا په رسنیو باندې راوځو او چې څه حقایق یو انشاءالله تاسو ته به وړاندې کوو.
د دې څومره ډاډ شه چې راتر لګه د کمیسیونونو کارونه چټک شي او د کابینې په اړه باندې به هم یو پریکړه د نن ولسی جرګه کې وشي؟
ایمل صاحب دا خو ګوره اوس داخلي خبرې دي، وی باندې ولس ته معلومات ډېر کم حاصلېږي. کمیسیونونه دغه ولس وکیلان غواړي چې د دوی زر تر زره دغه وزیران معرفي کړي او د افغانستان د بحراني حالات کې دا غواړي چې دوی څومره زر کېدلی شي چې دغه وزیران معرفي کړي. خو چې یو وخت دغه وزیران اسناد یې تکمیل نه شي د تکمیلېدو په حالات کې نه وي، نو څنګه دغه وزیران موږ هغه ته پیشنهاد رای کړی ته؟
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه ایمال صاحب.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنې ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کیدای شي؟
د حالت لا ډېر وزوري او لا ډېر بخاري چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
غواړي یو مقاومت، غواړي یو بدلون او تغییر.
دا تاندې څانګې دا خپرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې په پیل کې راپور لرو. نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هره ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی، لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کېږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي. او دا د دې بحث کېږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دا یو داسې بمبست کې پاتې شوي یو چې فکر کوو نه پوهېږي چې چېرته روان یو.
څو ورځې وړاندې په کابل پوهنتون برید وشو چې په دې برید کې 22 تنه محصلان ووژل شول او ډېر نور ټپیان شول. په دې برید کې کاله یوې خوا ډېر ځوانان ورژېدل، ډېر نور ځوانان بیا په دې خاطر متاثره شول چې حتی محصلان چې له هېڅ سیاسي ډلې سره تړاو نه لري په دې وطن کې خوندي نه دي. د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک چې د روغتون په بستر پروت و او د خپلو ټولګیوالو قتل یې په خپلو سترګو لیدلی، راته وویل چې دا وضعیت د ده او نورو ځوانانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
د کابل پوهنتون 15 محصلین دې ټولنې هغه پوره انرژي او د آیندې طبقه ولی چې باید قدر سوی، باید امنیت ساتل سوی، طبعاً تاثیر کوي او ټول همداسې متوي. زه چې د مخکې تجربې ته ګورم، د مخکې مې ځوانان ناهیلي وو، د مخکې م تلل، د مخکې م همداسې کښتیو کې غرق شول، د مخکې م همداسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم د حالت وی لا ډېر وزوروي او لا ډېر بخاري چې تګ دغه وکړي. خپله مې تصمیم هم دا شی داسې د وخت مې هم دا تصمیم، اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موکې را برابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم او مخکې به ځم. خو که موکې را برابره سي نور مې همدلته د پاتېدو نور د آینده نیت نه ده.